امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
گرانو اوریدونکو سلام دومی پښتو خبرونه اوریدو ته ستړي مشي په روانه خبرونه کې د خبرونو سرټکی بشپړ خبرونه رپورټونه او ورپسې د آشنایانو غږ او نیز خبرونه اوري اوس هم پام کوئ د مهمو خبرونو سرټکو ته
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت بیړنۍ غونډه د سوریې د وضعیت په اړه روانه ده د روسیې او سوریې الوتکو د ادلب ښار بمباري کړې دي سبا د دوشنبه په ورځ به د جمهوري ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن ترمنځ لومړی مناظره وشي او د امریکا متحده چارواکي وایي چې یو شل کلن مشکوک کس یې د واشنگټن ایالت کې نیولی دی چې د په مارکیټ کې ډزې کړې وه
درنو اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته دا رپورټونه هم اوري د هند صدر اعظم ژمنه کړې چې پاکستان به منځوي کوي او په کندهار کې روغتیایي مسؤلین وایي چې د پولیو په ضد کمپاین کې د دینی عالمانو شاملېدو ښې پایلې لرلې رپورټونه وروسته خبریږي اوس درته خلیل خان د دې سات پوره خبرونه وایي
السلام علیکم د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د افغانستان له اوسیدونکو څخه بخښنه وغواړي دغه کمیسیون مشر سیما سمر ټینګار کوي که څه هم دوی د سولې او د شخړو حل پلویان دي خو هیڅکله هم نه غواړي چې د بشری حقوقو سرغړونکي وبخښل سي او د خلکو حق ته تر پښو لاندې سي میرمن سمر وویل
توقعی ما شخصا بینون یک شهروند افغانستان د یوی اوسیدون کی په حیث زما غوښتنه ل خغلی حکمتیار څخه داده چې را دي شي زړورتیا دی وکړي د افغانستان د خلکو په تیره له هغو کسانو چې د دغه حزب له خوا قربانی شوی بخنه وغوړي تر څو د یو سیاسي بهیر زمينه په هواد کې برابر شي
سیمه سمر ټینګار وکړ په افغانستان کې ځینې داسې جنایتونه ترسره سوي دي چې اصلاحان د هیرودون دي دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د حزب اسلامي یو غړي د آشنا رادیو سره په د خبرو پر مهال د خلکو بخښنه غوښتې وه د افغانستان اجرایي رئیس عبدالعبدالله یو ځل بیا د ملي یووالي د حکومت مشروعیت په باب د خلکو پوښتنې او اندېښنې ته ځواب ویلی او د هغوی اندېښنې بې ځایه بللې دي اجرایي رئیس وایي چې د ملي یووالي حکومت به هرومرو خپله 15 کلنه دوره پوره کوي د میدان وردګ ولایت سیمیز چارواکي وایي چې له هغو 10 تنو مسافرو د ډلې څخه 8 تنه راخوشي کړي دي چې تېره ورځ د دولت وسلوالو مخالفینو د کابل بېسود د ولسوالۍ په لاره کې له موټر څخه کښته کړي وو او له ځانه سره وړي وو د امریکا متحده ایالاتو چارواکي وایي چې یو شل کلن مشکوک کس یې د واشنگټن ایالت په یو مارکیټ کې د ډزو په تړاو نیولی دي ایرکان سیټن چې د واشنگټن ایالت د اوک هاربر د سیمې اوسېدونکی د شنبې په ورځ د 4 ساعتونو وروسته ونیول سو سټن د برلینګټن شار د کیسکیټ مارکیټ د میسي په مغازي کې ډزې کړې وې او 4 ښځې او 1 نارینه وژلې وو په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د یکشنبې په ورځ د امریکا په وخت 1:00 بجې د سوریې د ادلب شار د روان امنیتي وضعیت په اړه بیړنۍ غونډه رابللې ده د غونډې 2 ساعته له مخې د روسیې او سوریې هوایي الوتکو د یاغیانو تر کنټرول لاندې د ادلب ښار ختیځ بمبار کړی دي په برتانیې کې میاشت د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې ویل دي چې وروسته له هغه چې د متداراتو او روسیې په مزګړیتوب سوی اوربند مات سوی د تېرې سه شنبې راسي 100 کسان چې زیاتره ملکیان دي د سوریې ځواکونو په بریدونو کې وژل سوي دي د امریکا متحده ایالاتو او د هغې اروپایي متحدینو په روسیې ټنګار کړی چې په سوریې کې دي د شخړو د ختمولو د ملاتړ لپاره فوق العاده ګامونه پورته کړي نور تفصیل
په یو ګډ بیان کې چې د شنبې په ورځ خپور شو د امریکا متحده ایالاتو فرانسې ایټالیې آلمان او برتانیې د بهرنیو چارو وزیرانو او د غراز د اروپایي اتحادې لوړپوړ استازو په ماسکو فشار واچوو چې د بشري مرستو ملاتړ دې وکړي او د سوریې په خلکو دې بمباري بند کړي او د اوربند لپاره دې خپلې هڅې بیا له سره پیل کړي د امریکا متحدینو خپل هغه ژمنې هم تکرار کړې چې د اسلامي دولت ډله به ختمی او په روسیې ټینګار کړی چې خپل تمرکز دې په هغو ډلو وکړي چې د القاعده سره تړاو لري د غرض برطانیې، فرانسې او امریکا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا یو بیړنۍ غونډه نن د امریکا په وخت سهار 11 بجې رابلل ده. متیو لابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
عراقي چارواکي وایي یو ځانمرګه برید کوونکي په بغداد کې چاودنه کړې، اووه کسې وژلي او 19 نور زخمیان کړي دي. تر اوسه دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. دغه برید د بغداد په اسکان سیمه کې نن د یکشنبې په ورځ وسو. په دغه سیمه کې زیاتره شیعهګان اوسېږي. د امریکا د شمالي کیرولاینا ایالت د شارلټ د ښار پولیسو د شنبه په ورځ هغه ویډیو خپره کړې چې پکښې پولیس یو افریقایي ولسله یا تور پوست یا امریکایي کس چې کیټ سکاټ نومېده او در څلوېښت کلن دی د تیرې سه شنبه په ورځ په ډزو وژلی و. دغه وژنې وروسته په دغه شال کې پرون پنځمه ورځ هم مظاهرې وسوې. مظاهرچیانو غوښتنه کوله چې پولیس دغه ویډیو خپره کړي چې دغه مظاهرې د ویډیو د خپرېدو وروسته هم سوله ییزې وې. دغه پیش په اړه مهمه پوښتنه دا وه چې آیا وژل شوی کس کله چې پولیسو ورته وویل چې د موټر څخه راووځي د ځانه سره وسله درلوده او که نه. په دغه ویډیو کې نه ده ځواب سوي. دا پوښتنه په تېره بیا د هغه وخت نه کېده چې د وژل سوي کس مېرمنې په خپل موبایل باندې د پیښې جریان نه اخیستل سوي ویډیو خپره کړه. پولیس ویل دي چې د سکاټ سره وسله وه، خو د هغې کورنۍ بیا وایي چې د سکاټ سره یوازې کتاب او وسله نه وه. د پولیس په ویډیو کې ښکاري چې سکاټ د خپل موټر څخه راووځي او ورو ورو شاته ځي او پولیس ورته وایي چې خپل وسله دی وغورځوي. پولیسو د شنبه په ورځ وویل چې پولیسو په ساده کالو کې د سکاټ کور تر څنګ د بل چا پسې ورغلي وو چې دوی هغه ولیده چې په موټر کې ناست دي او د دوی په باور د چرسو سیګریټ یې په لاس کې وو. د پولیسو مشر کیر پوټام خبرونو ته د شنبه په ورځ وویل چې د پولیسو افسرانو داسې فکر هم کاوه چې سکاټ وسله هم په لاس کې لري او د مخدره موادو وسلو یو ځای کېدل داسې یو عمل دی چې د عامو خلکو دپاره خطر پېښولی شي. سبا د دوشنبه په ورځ به د جمهوري ګوند د کاندید ډونالډ ټرمپ او ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن ترمنځ لومړی مخامخ مناظره وسی. اټکل سوی چې شاوخوا 100 میلیونه کسان به دغه مناظره د ټلویزیون له لارې وویني. دا مناظره ډیره زیاته مهمه بدل کیږي ځکه لیدونکي به نه یوازې د کاندیدانو خبرو ته متوجه وي بلکې د هغوی حرکات به هم څاري چې د یو بل پر وړاندې څه ډول عکس العمل څرګندوي. دا وو د دې سات خبرونه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. پام کوي د روان خبرونه لومړی رپورت ده. د هند صدر اعظم شمنه کړې چې پاکستان به منځوي کوي. هغه په پاکستان تورو لګو چې غواړي د آسیا وچه بې ثباته کولو هڅې کوي. په دې اړه د آشنا تلویزیون رپورت اورو.
د هند صدر اعظم نرندر مودی وایي چې د یوری بریدګر به ضرور د خپلو اعمالو سزا وویني. ښاغلي مودی دا خبرې د من کی بات یا د زړه د خبرې په نوم د راډیو خبرونې له لارې وکړې.
دغه بوزلانه عمل په ټول هیواد کې د څپو د خپرولو دپاره کافي وو. په ولس کې هم د ویر څپې او هم د لان او کرکې څپې. دا یوازې د هغو کورنیو دپاره چې خپل ورونه زامن او پلرونه یې له لاسه ورکړي دي لویه ضایع نه ده، بلکې د ټول هیواد لپاره لویه ضایع ده. نو زه د دې هیواد وګړو ته وایم چې عاملین به یې ضرور د خپلو شوم اعمالو سزا ویني.
هغه ویل په کشمیر کې د خلکو د نظم، سولې او قانون د تامین مسؤلیت هم د هند حکومت په غاړه دی. د هند بھارتیا جنتا پارټۍ مشر امیت شاه په دې اړه داسې خبرګون وښود.
زمونږ ګوند او د هند حکومت له پیله د ترهګرۍ په وړاندې هیڅ غم نه دی کړی او نه به یې وکړي. او د دې ګوند غړي او په خپله د هند حکومت به تل د ټروریزم په وړاندې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي.
د کشمیر په یورینومي خارګوټي کې پر پوځي اډې باندې برید کې 13 تنه وژل شول چې تر اوسه پورې د هیمالیا په سیمه کې د وروستیو 2 لسیزو په موده کې تر ټولو خونړی برید ګڼل کیږي. د هند صدر اعظم نرندر مودی ویل چې زیار به داوي چې پاکستان په نړیواله کچه منځوي شي. هغه د خپل هیواد په تر ټولو لوی سیال پاکستان تور ولګاوه چې د تروریزم په خپرولو د آسیا د لوی وچې د بې ثباتۍ کوښښ کوي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر د جمعې په ورځ ویلو چې هند مخکې له دې چې څېړنې حتی پیل شي او بیا یې پایله معلومه شي پر پاکستان باندې د تور په لګولو د دې هیواد د نوم بدولو کوښښ کوي. خاغلی چودری نثار علی خان د سپتمبر په 23مه نیټه په هند تور ولګاوه چې د کومو کره شواهدو نه پرته پاکستان د یوری په برید کې په لاس لرلو تورنوي. هغه د هند دفاع د وزارت رپورټونو ته په اشاره وویل چې موږ پر رسنیو باندې هیڅ ډول بندیز نه دی لګولی. دا هند دی چې خپلو رسنیو باندې بندیزونه لګولي. دوی ولې دا کار کوي؟ د دې دپاره چې درواغ یې رابربنډېږي. پاینه وخت دا نه او یاوم ورځ ده شي په هندي کشمیر کې د شپې پر مهال په تګ راتګ باندې بندیز دوام لري. کشمیر د شپږو کلونو راهیسې وروسته له هغې د ناخوالو شاهد دی چې د جولای په اتمه د برهان وانی